امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنې خبرونه پیل سوې په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لندیسته
اسلامي حزب د انتخاباتو کمیسیون ته د شفافیت طرح سپارلې ده په ایران کې نن د امریکا د سفارت د نیولو کلی ځوان منزل شو او زرګونو خلکو نن په استرالیا کې د شپږسو مهاجرو په طرفداری مارش کړی دی
در نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پورتونه کې لرو چې د حقیقت موندنې کمیسیون وایي د ولسی جرګې مشر او ځینو غړو رشوت خوړلی او د وخت څخه یې ناوړه ګټه اخیستې
د ولسی جرګې رئیس خپله ومنله چې کوم پیسې مبلغ چې څو میلیونه په شاوخوا کې بیرته دی ورکوي
په کونړ او ننګرهار کې خلکو په تذکرو کې د دین قوم او ملیت د نه ذکر کولو په خلاف مظاهره کړې او د امریکا جمهور رئیس آسیایی هیوادونو ته خپل رسمي سفر پیل کړ دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله لرو خو اوس به خبرونه زیبا خادم تاسو ته وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د دیشنه زیات وسلوال طالبان د قندوز د چاردرې په ولسوالۍ کې وژل شوې دي د 15 ورځو راپه دی خو د افغانستان کوماندو قواو د چاردرې د ولسوالۍ د سرک بالا په سیمو کې عملیات شروع کړي دي بیګا دغه قواو د ساخیلو او ازبک بازار په سیمو کې د دولت په مخالفو وسلوالو باندې هوایی بریدونه وکړل د کوماندو د قواو نطاق احمد جاوید سلیم ویلي دي چې په دغه هوایی برید کې د دیشنه زیات طالبان وژل شوې دي احمد جاوید وی د قندوز په ولایت کې د طالبانو د ملاتړ لپاره د بغلان نه طالبان راغلي وو اسلامي حزب د انتخاباتو کمیسیون ته د شفافیت طرح سپارلې ده د افغانستان اسلامي حزب د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په حق له جوړ شوې طرح د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارله خاغلی حکمتیار ټینګار کړی دی چې همدغه اوسنی کمیسیون د انتخاباتو بندوبست وکړي د اسلامي حزب مشر ګربالدین حکمتیار نن د شنبې په ورځ د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ته په یو ګډ خبری کانفرنس کې د خپلې طرحې په باب داسې وویل
زموږ له نظره وضعیت داسې بریښي چې د حکومت بدلولو لپاره مناسب بدیل نه ده او د انتخاباتو د کمیسیون د تغییر او نوي کولو لپاره وخت او مناسبه تره چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي نه لري هر تغییر له دې پرته بله نتیجه نه لري چې انتخابات په هرومرو ځنډیږي نه په بل معقد حکومت باندې توافق ممکن دی مخصوصا په دې لنډه موده کې او نه هم د بل نوي کمیسیون جوړول او یا په هغه کې تغییر او تبدیل ممکن دی
خاغلی حکمتیار وویل سیاسي ګوندونو ته د اجازه ورکړ شي چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین او د ټګې برګیو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو د چارو څارنه وکړي په ایران کې نن د امریکا د سفارت د نیولو رازون منزل شو قهرجنو ایرانی محصلینو د 1909 میلادي کال په همدې ورځ په تهران کې د ایران په سفارت هجوم ویوړ او 250 امریکایي ډیپلوماټان سلویخت ورځې یرغمل کړل د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زویل ولی
په نننۍ مراسمو کې زرګونو ایرانیانو برخه اخیستې وه غونډه په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت مخې ته جوړه شوې وه مظاهره شانو مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول د مظاهرې پر وخت د ایران سپاه انقلاب ځواکونو یو توغندۍ هم نندارې ته وړاندې کړ چې 2340 کیلومتره لرې واټن وشتلی شي مظاهره چانو د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ جوړه شوې څیره هم وسوځوله د ایران دولتي خبري اجان سرنا ویلي دي چې د تهران ترڅنګ په نور ښارونو کې هم خلکو مظاهرې کړې وي عاشق الله رحیم زوی امریکا غاک واشنگټن
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري د اسلامي دولت ګروپ د جمعې په ورځ د سوریې د عراقي سرحد په غاړه کې د دوه اخیری غټو خارګوټونو وایستل شو. د دې نمخ کې د دواړو خواو قواو د فرات درې ته نږدې حمله کړې وې. په عراق او سوریه کې په دایره زور او القیام کې په همزمانه حملو کې د اسلامي دولت د ګروپ د زبلون وروسته د سرحد په غاړه کې ډېر لږ ځایونه لاوس هم د دغه ګروپ په لاس کې دي. د سوریه پاوز اعلان وکړ چې داعش د دایره زور کنټرول د لاسه ورکړ. دایره زور د داعش د سازمان د مشرتابه مرکز و. په سعودي عربستان کې تازه اقتصادي او اجتماعي بدلونونو ځنې سعودیان خوشاله کړي دي او ډېر نورو محتاطانه عکس العمل سرګرم کړی دی. د سعودي شهزاده ولیعهد محمد بن سلمان د اکتوبر په آخر کې په کانفرنس کې پانګاچونکو ته ویلي دي چې په سعودي عربستان کې د اعتدالي اسلام د بیرته راوړلو کوشش په 1990 کال کې یعنی د ایرانیانو د انقلاب نه مخکې کړی وو. شاهزاده سلمان په دې ټینګار وکړ چې د سعودي 80% خلکو عمر د 10 کلونو نه ټیټ دی او ژمنه وکړه چې موږ خپل نور 10 کال ژوند د افراطي مفکورو په اساس نشو تیرولې. د هسپانیا یو قاضي د کاتالونیا د مخلوط جمهور رئیس د نیولو لپاره بین المللي خبرداري خبر کړی دی. د دې خبرداري نه یو ورځ مخکې د کاتالونیا د بلتون غوښتونکو حکومت اته کسبندیان شوی دي. امکان لري چې د هسپانیا نه د خپلواکۍ د اعلان په خاطر الزامونه ور باندې ولګول شي. په هسپانیا کې په سیاسي بحران کې نوې خبره ده چې د ملي محکمې قاضي د دولتي سارنوالانو په خواست د جمعې په ورځ په اروپا کې د کارلس پیډمان د گرفتاری خبرداري ورکړ. زرګونو خلکو نن د شنبه په ورځ په ملبورن کې د شپږسو نارینهو په طرفداري مارش کړی دی. دغه شپږسو کسان نه غواړي چې په پاپوا نیوګینی کې د استرالیا د مهاجرو د کمپ نه چې په دې هفته کې تړل شوی دی ووزي. تیر کال په پاپوا نیوګینی کې محکمې د مناسب ټاپو کې د مهاجرو مرکز د اساسي قانون خلاف بللی وو او هغه وخت نیوي زیلان وویل چې ځینې مهاجرو ته به پناه ورکړي. د مهاجرو طرفدارو مشکونکو ویلي دي چې د کانبیرا حکومت دغه شپږسو نارینه د حیواناتو غونډې ګڼلې دي. دوی ته باید په استرالیا کې د اوسېدو اجازه ورکړ شي. په هوایی کې واقع د متحده ایالاتو د سمندري پاوز پاسیفیک قومندانې آسیا پاسیفیک ته د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د 12 ورځني سفر د پیل کېدو نه مخکې هغه ته د شمالي کوریا سره د مخ په زیاتېدونکې تشنج له امله د خپل آمادګۍ په باب تازه معلومات ورکړل. د هانولولو نه د امریکا غږ د خبريال سټیو هرمن رپورټ. سید سلیمان شالولی.
په داسې حال کې چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیکي توغندو د ازمویل نه وروسته د کوریا په ټاپو وزم کې پوځي تشنج زیات شوی، د متحده ایالاتو پاسیفیک قومندانۍ جمهور رئیس ترامپ ته وروستي معلومات ورکړل. کله چې ترامپ او د هغه میرمن ملانیا ترامپ د اهاو په ټاپو کې د امریکا د هوایي قواو د هیکهم په اډه کې ل خپلې الوتکې نه راښکته شول، لوړپوړو نظامي قومندانانو او محلي خلکو یې د خپل عنعنوي دود سره سم هرکلی وکړ. ترامپ بیا راسن د پاسیفیک او آسیا لپاره د امریکا د هوایي قواو اډې ته ورغی او د شمالي کوریا په اړه د سمندري قواو د عمومي قومندان اډمیرل هری هریس او نورو لوړپوړو قومندانانو توضیحات واوریدل. د پاسیفیک قومنداني په آسیا کې د محاربوي عملیاتو لپاره تر ټولو غټه قومنداني ګڼل کیږي. ترامپ په دې سفر کې جاپان، جنوبي کوریا، چین او فلیپین ته ځي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. ویل کیږي چې هغه وسلوال چې د لیبیا د بنغازی په خار کې د امریکا په قونسلګری باندې په مرګانه حمله کې لاس لري، د جمعې په ورځ په واشنگتن کې په لومړي ځل محکمه کې حاضر کړی شو. امر شوی دی چې هغه تر سیشنبه پورې چې استماعي غونډه دایریږي په بند کې وساتل شي. مصطفی ال ایمان دغه لیبیایي تبعه د امریکا په قونسلګری باندې په حمله کې یو کس وژلی دی او تروریستانو سره یې په دغه حمله کې مرسته کړې ده. په ویتنام کې نن سهار سخت طوفان راغلی دی، درې تنه مړه شوي دي او ډېر مالی زیان رسولی دی. دغه طوفان چې سخت باد و باران ورسره دی، زیاتره د ویتنام مرکزی او جنوبي برخې په خاص ډول د فونیان او خانهو ولایتونه وهلي دي. د مړینو مې طوفان دومره قوي دی چې په تیرو 14 کلونو کې دغسې قوي طوفان په ویتنام کې نه و راغلی او د ناسا د وینا له قراره دویم درجه قوي طوفان دی. د جمهور رئیس ترامپ او د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ، د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په شمول د 28 ملکونو رئیسان دغه غونډه ته د ګډون لپاره ورغلي دي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، به طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خبرونه مو د امریکا شاخ آشنا رادیو ته واوریدل. په کونړ او ننګرهار کې خلکو په تذکرو کې د دین، قوم او ملیت د نه ذکر کولو په خلاف مظاهرې کړې. دا رپورټ به وروسته واوري. خو د افغانستان ولسی جرګې په رئیس او یو شمیر غړو باندې د فساد د تورونو د ارزونې لپاره د دغې جرګې لخوا د حقیقت موندنې ګمارل سوی پلاوی د ولسی جرګې په دننه کې په ځینو برخو کې نیمګړتیاوې تایید کړې او د جرګې د دارالانشا رئیس دنده یې د څارنوالۍ لخوا د پلټنو د پایلو تر بشپړېدو پورې وځنډوله. په دې باره کې پام وکړئ، د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د ولسی جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې دغې جرګې په رئیس او شمیر غړو باندې وکیلانو لخوا د فساد لګیدلو تورونو د ارزونې لپاره د ګمارل شوي حقیقت موندنې پلاوي راپور خپور شو، چې په کې دغې جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په ګډون د اداري پلاوي او یو شمیر وکیلانو لخوا د قانون بهر کړنو یادونه شوې ده. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د حقیقت موندنې د دغې پلاوي د پرېکړو د اعلان پر وخت د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د اجراتو د پلي کولو پر وخت له دقت څخه کار واخلي. خاغلی عرفان ویل د ولسی جرګې د رئیس په اړه لومړی خاغلی رئیس ته وړاندیز کیږي تر څو د ولسی جرګې د قانون او کورنۍ وظایفو د کړنلارې په اړه په خپلو اجراتو کې ډېر دقت وکړي او د کاتیت څخه کار واخلي او 15,99,000 او 3,000 افغانۍ چې د کاري دفتر او مېلمستون ته د 14 جنسونو د اخیستو دپاره بېلې شوې وي بېرته ولسی جرګې حساب ته وسپاري. د ولسی جرګې رئیس ومنله چې نږدې 15,000,000 افغانۍ به بېرته دغې جرګې حساب ته سپاري. همداشان د پلاوي د پرېکړو له مخې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت دنده هم د څارنوالۍ لخوا پر هغه د فساد د لګېدلو تورونو تر پلټنې او د پلټنو د پیلو د اعلان پورې وځنډېدله. دغه پلاوي د ولسی جرګې لومړی مرستیال د دغې جرګې تلویزیون ته په زور د ننوتلو او تلویزیون په آرشیف کې د لاس وهلو په جرم د 10 پرله پسې ورځو دپاره د ولسی جرګې په غونډو کې د نه ګډون پرېکړه هم اعلان کړه او هم یې د اروزګان د ولایت استازي عبیدالله بارکزي لخوا د ولسی جرګې په لومړي مرستیال همایون باندې د فزیکي برید له امله هغه د 10 پرله پسې ورځو لپاره د ولسی جرګې په غونډو کې د ګډون څخه منع کړ. د حقیقت موندنې دغه پلاوي د پرېکړې له مخې د کندهار ولایت څخه د ولسی جرګې یو استازي لالي حمیزي ته هم د 15 ورځو دپاره د ولسی جرګې په غونډو کې د نه ګډون پریکړه اعلان شوه. په دې پریکړه کې ویل شوي چې خاغلی حمیزي د ولسی جرګې پر یو بل استازي ګلپاچا مجیدي باندې فزیکي برید کړی او هم د ولسی جرګې تلویزیون ته په زور ننوتې. حمیزي لالي د ولسی جرګې د حقیقت موندنې د پلاوي پریکړې ومنلې او ویل چې دی به په ټاکلې موده کې دغې جرګې غونډو ته حاضر نشي.
دغه د ولسی جرګې عزت زموږ دپاره در هر څه مهم دی. د داوس سرلس ورځې نه 15 ورځې شته کور ودان موږ به تداوي وکړو.
همداشان د ولسی جرګې د حقیقت موندنې دغه پلاوي د دغې جرګې د تلویزیون یو چارواکی د کار څخه ګوښه او د تلویزیون مرستیالی د تلی په لومړۍ ورځ د ولسی جرګې تلویزیون د ژوندۍ خپرونې د بهیر د کټه کولو په جرم لوی څارنوالۍ ته د پلټنو دپاره د استولو پرېکړه وکړه. د آزادو عادلانه ټاکنو اداره پیپا چې په منظم ډول د افغانستان د ولسی جرګې غونډې ساري او پاړې راپورونه خپروي د ولسی جرګې نننۍ پرېکړې صحیح خو په جرګه کې دننه د قانون څخه د بهر کړنو په اړه خفګان څرګندوي. د پیپا اجرایي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې رئیس په خپله دا ومنله چې قانون څخه بهر کړي دي.
له بده مرغه یو شی چې پکې جواب شو هغه دا ده چې د ولسی جرګې رئیس خپله ومنله چې کوم پیسې او مبلغ چې 2,000,000 په شاوخوا کې بېرته دی ورکوي، نو دا خپله ښیي چې یعنې زموږ چارواکي کله چې واک ته رسېږي د هغه د پیسو یا د سرچینو په مصرف کې ناوړه استفاده کوي. په دې باندې که مثلا د ولسی جرګې رئیس نه پوهېده او بل هغه دا پیسې مصرف شوي دي، دا هم د پوښتنې وړ ده. او که چېرته پوهېده بیا دغه پیسې مصرف کړي دي، نو بیا هم دا د موضوع د پوښتنې وړ ده.
د ولسی جرګې دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت نننۍ غونډې ته په وینا کې په هغه باندې لګېدلي تورونه د یو شمېر وکیلانو دسیسه وبلله. هغه په ځانګړي ډول د ولسی جرګې د یو استازي حفیظ منصور نوم یاد کړ، خو د ولسی جرګې لومړي مرستیال د هغه په څرګندونه کې مداخله وکړه او ښاغلی نصرت نورو خبرو ته پرېنښود.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په ننګرهار او کونړ کې د ولسی جرګې لخوا د هغه فرمان د رات په غبرګون لاروینو نصیبي چې ولسمشر په برېښنایي تذکرو کې د دین، ملیت او قوم د ځای کېدو غوښتنه کړې وه. تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
لاریون په جلال آباد کې د ولایتي شورا د انګړ مخې ته وشو او د سلګونو کسانو په بدرګه د ولسی جرګې د هغو غړو غندنه وکړه چې د تذکیرو په اړه یې د ولسمشر تقنینی پرمان ته درد رای ورکړي. ولسی جرګې ته په لیږل شوي پرمان کې راغلی و چې په الکترونیکي تذکیرو کې د دین، قوم او ملیت ولیکل شي، خو ولسی جرګې د رایو په اکثریت سره دغه پرمان ته سره یا د نه منلو کارتونه پورته کړل. لاریون کوونکو هغه وکیلان د ولس رښتینی استازي ونه بلل چې په برېښنایي تذکیرو کې د دین، ملیت او قوم لیکل کېدل اړین نه ګڼل.
ځوانان او د ننګرهار ولسونه نن راوتي دي د دې لپاره چې موږ په ولسمشر باندې غږ کوو چې ستا دغه فرمان چې نه مني چې تذکیرو کې د اسلامیت او افغانیت ځای په ځای شي، زموږ غوښتنه دا د هغه فرمان چې تا ورکړی چې ولسی جرګې میعاد دې زیات کړی دی دا دې هم لغوه شي. بیا یو فرمان منی او بل نه منی.
لاریون کوونکو په خپل وګو هغه تش تابوت هم روان کړی و چې په سمبولي کتوګې د ولسی جرګې تابوت ګاڼه، او موخه دا و چې ک پارلمان دغه ډول پریکړه کوي نو د جنازیا خستلې غواړي.
دوه کاله د پارلمان نه تیر شوی دا بالکل نه زموږ وکیل دی، لکه څنګه چې دغه جنازه روانه شوې ده او د خلکو روانه کوي دا به په رښتیا د دې خاینینو وکیلانو جنازه و دا قوم هم د قصې رواني چې دا دوه کلمې پکې نه منګ بيخي دا نو وکیل منو نو خپل کمبل چارواکه منو.
دوی غواخ وک چې پارلمان خپل پریکړه بیرته وانخلی نو لاریونونه بلا پسې پراخه کی. په گاونډي ولایت کونړ کې تر 300 کسان د اسداباد خار شهیدانو چوک تر اوتل او د برېښنایي تذکیرو په اړه د ولسی جرګې پریکړه وغندله.
زمون پریکړه بدای چې په کونړ کې با تر هغه پورې چې اسلامیت او افغانیت په تذکیره کې نه لیکل شوی منګ نه مرکز ته اجازه ورکو نه کار کوونکی پریدو او د ټول افغانستان بر سره د غشمنه او ان شاء الله موږ خپل مبارزې ته تر مرګ پورې دام ورکو.
ولسی جرګې په خوا د برېښنایي تذکیرو د ویشغه قانون تصویب کړ چې پکې د کس نوم، تخلص، د پلار نوم او د پیدایښت تاریخ شامل وو، خو د خلکو د غبرګونونو وروسته ولسمشر دغه قانون بیرته تعدیل کړ او شپږ میاشتې مخکې ولسی جرګې ته لیږلی و چې په نوي قانون کې باید دین، ملیت او قوم هم ذکر شي، خو ولسی جرګې ونه مانه او دلیل یې دا دی چې د قانون تعدیل ته ضرورت نه لري. اوس لا د مشرانو جرګه پاتې ده چې دغه فرمان د تایید یا رد رای به ورکړي. که مشرانو جرګه د ولسی جرګې د پریکړې خلاف شو نو د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسون به بیا پریکړه کوي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان حکومت د هاګ محکمې د څارندوالۍ د غوښتنې په غبرګون وایي افغان ولس تمه لري چې په دغه هیواد کې ترسره سوي جنګي جنایتونه د نړیوالو میکانیزمونو لخوا وڅېړل سي. د جرمونو د نړیوالې محکمې یو څارندوالۍ له دغې محکمې څخه غوښتي چې ورته په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د څېړلو اجازه ورکړي. پام وکړئ، په دې اړه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
د جرمونو د نړیوالې محکمې سارنواله فاتو بنسوډا په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د سیړلو لپاره د دغه محکمې له قاضیانو څخه غوښتي چې په دې برخه کې ورته د سیړنو اجازه ورکړي. افغان حکومت د دغه غوښتنې په خبرګون وایي تروریستي ډلو په ځانګړې توګه وسلوالو طالبانو او بهرنیو ملاتړو یې په افغانستان کې په پراخو او سترو جنایتونو لاس پورې کړی او د افغانستان خلک تمه لري چې دا جنایتونه د نړیوالو میکانیزمونو لخوا وڅېړل شي. د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وویل
حکومت افغانستان در سالهای
د افغانستان حکومت په وروستیو کلونو کې د یو عادلانه عدلي او قضایي سیستم د رامنځته کولو لپاره هر اړخیز اصلاحات راوستي دي. اوس د افغانستان خلک تمه لري سو د نړیوالو میکانیزمونو لخوا هغه جنایتونه چې په افغانستان کې د طالبانو او د هغوی د بهرنیو ملاتړو په ګډون د تروریستي ډلو لخوا ترسره شوي دي د هر اړخیزو څېړنو لاندې ونیول شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د سارنواله فاتو بنسوډا دغه اقدام په افغانستان کې د بشر ضد جنایتونو د سیړلو په برخه کې یو مهم ګام ګڼي. دغه کمیسون اجرایوي رئیس موسی محمودی امریکا غږ آشنا ته وویل دغه اقدامات به په افغانستان کې د عدالت له تامینولو او د مافیات د فرهنګ له ختمولو سره مرسته وکړي. هغه ویل هیله لرو چې دا مسله یو داسې فضا رامنځته کړي چې د افغانستان دولت هم ورسره مرسته او ترملاتړ وکړي، مدني ټولنې هم لاټړ وکړي، د افغانستان خلک هم لاټړ وکړي، او د جګړې خلې غاړې هم په هیواد کې خپل مسؤلیتونو ته پام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د اجرایوي رئیس پر وینا، دغه کمیسون د جنگي جنایتونو زیات پیښې ثبت کړي چې پکې دولت پلوه ځواکونه او وسلوال مخالفین دخیل دي. عام افغانان هم د جرمونو د نړیواله محکمې لخوا په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د سیړلو هرکلی کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي میراغا محبوبی امریکا غکته ویل
تحقیقات خود انجام بوته
په افغانستان کې د غیر نظامیانو د وژنې په اړه د خپل سیړنې تر سره کړی، او هیله لرم چې لا سیړنو وروسته کله چې لازم معلومات راټول کړل هغه یوې داسې مرجع ته وسپاري چې په دې برخه کې اقدام وکړي سو په افغانستان کې د ملکی وګړو له ټول وژنې څخه مخنیوي وشي. د جرمونو د نړیواله محکمې سرنوال فاتو بنسوډا ویلي د اجازه په صورت کې به نوموړي د هغو جنگي او بشریت ضد جنایتونو قضیو په اړه سیړنه وکړي چې د ادعاو له مخې په افغانستان کې د 2003 کال د مې له میاشتې را په دې خاطر سره شوې دي. اغلی بنسوډا ټینګار کړی ک وړاندیز یې ومنل شي په افغانستان کې د جګړې د خکېلو غاړو د جنایتونو په تړاو د شویو ادعاو په اړه به په خپلواکه او بې پرې توګه سیړنه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، له 15 ورځو راهیسې د افغانستان کومندو قواوو د چاردرې د ولسوالۍ د سرک بالا په سیمو کې عملیات شروع کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ رالېږلی.
له تیرو 15 ورځو را په دې خوا د چاردرې په سرکې بالا سیمو کې د افغان کمانډو ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي چې بېګاش په د ایساخیلو او غرو قشلاق د وزبک بازار په سیمو کې د دولت پر مخالفو وسلوالو باندې هوایی بریدونه کړي. د کمانډو ځواکونو ویاند احمد جاوید سلیم وایي چې په دغه هوایی برید کې د طالبانو تر ډیر شو زیات وسلوال وجلې دي. ځینې وسلوالې ډلې چې له بغلان او علي آباد څخه د طالبانو د مرستې لپاره راغلي وو له کمانډو ځواکونو سره یې جګړه کړې چې درې تنه افغان سرتیری هم ټپیان شوي دي او له 28 څخه تر 15 پورې وسلوال طالبان وجل شوي دي. په دغه جګړه کې د طالبانو د سرې قطعې قومندان عزت الله چې نوی مقرر شوی وو له درې نورو قومندانانو سره وجل شوی دی. هغه زیاتوي چې بېګا شپه پر وسلوالو طالبانو باندې افغان کمانډو عملیات وکړل او د قاطع ملاتړ قواو لخوا پر هوایی بریدونه شوي چې ټول وسلوالې په دغه برید کې وجلې دي. جاوید سلیم وایي چې له تیرو 15 ورځو څخه دوی د چاردرې په سرکې بالا سیمه کې عملیات کوي او ټول کلیوال له خپلو کورونو څخه وتلې دي. پنځه ورځې کېږي چې په چاردره کې عملیات پیل کړي. په ایساخیلو او غرو قشلاق کلو کې هیڅ ملکی خلک نشته، ټول له کلو وتلې دي. قتل عام کې هم کمانډو ځواکونه دي او ملکی خلک په کورونو کې نشته. مخالف وسلوال پروپاګند کوي چې په جګړه کې عام خلک وجل شوي دي. د چاردرې یو تن اوسیدونکی وایي چې بېګاش په د افغان کمانډو په عملیاتو کې هغه ټول وسلوال طالبان وجل شوي چې د ایساخیلو او وزبک بازار په سیمو کې ځای پر ځای شوي وو. د سیمې دغه اوسیدونکي هم تاییدوي چې له بغلان څخه یو شمېر وسلوال طالبان د قندوز د طالبانو مرستې ته راغلي وو او پر همدغو وسلوالو طالبانو باندې هوایی بریدونه شوي دي.
بېګاش په بمبار کړی ایساخیلو کې د غرو قشلاق وزبک بازار وسره دغه وزبک بازار ته د بغلان کسان برون راغلي چې نن حمله وکړي. خلکو به د دفاعي غونډې حالت کې وو چې ماښام شو د شپې په شروع وو مړي دي مړي دي مړي دي مړي دي ملک نه وله څو دیوال نه راندې شوي څو بیا دا کلی سپینګری یو مزاکې سواری دي دام روان دي چې خلک راداسي دام تیاری وشته دي. دا په پاسه
د غرو قشلاق د سیمې یو بل تن اوسیدونکي چې د طالبانو د جسدونو او ټپیانو د وشتلو هڅه یې کوله خپله کیسه داسې کوي.
زمانم نخبلاده د چادرې د ولسوالۍ د قتلیامو د کلی اوسیدونکي ما کله مازیګرای شو نو د دولت او د طالبان ترمنځ نښته رامنځته شوه. تمام شپه بمبار وشو چې یو کور جوړ نه دا پاتې ټول کورونه وسوځیدل او دغه کوم برج په ملکیانو وشو سهار شپږ بجې ټینګ ونده ټینګ په دا شپه کې چې کوم طالبان دا زخمی شي او موږ چې کله دا ولیدل موږ غوښتل چې دا راځي کو کله چې موږ ساحه ته ورنږدې شو نو شهیدان دا زخمی راځي کو نو ډرون فایر وکړو نو د فایر سره نو قریبا یو لس نفر شهیدان شو د منځ لاړل ملکیان قریبا موږ 15 شپږ نفر وو به د دیو فایر سره قریبا یو لس نفر خو ځای په ځای شهیدان شو او دوه نفر بیخی ندرک دی ورک سره
تر اوسه پورې په قندوز کې پولیس او ولایت د ملکی خلکو د وجلو پاړه څه نه دی ویلي او د کمانډوز واکونو ویان د ملکی خلکو د وجل کېدو خبر اوازې غني د کمانډوز واکونو ویان جاوید سلیم وایي چې د ملکیانو د مرګ جوبلې پاړه مخالفین اوازې خبروي او غواړي چې دغه عملیات ناکام وخی تیر ورځ هم د کمانډوز واکونو ویان په تیرو څلور ورځو کې د 22 وسلوالو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکړیو تر اوسه پورې د دولت مخالف وسلوالو طالبانو د قندوز د چاردرې په اساخیلو غرو قشلاق او وزبک بازار سیمو کې د هوایی بریدونو پاړه خپل نظر نه دی څرګند کړي ګلریم نظمت امریکا غږ آشنا رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون 5 آسیایي هیوادونو ته په 12 ورځني سفر تللی هغه لومړی جاپان بیا جنوبی کوریا او ورپسې چین ویتنام او فلیپین ته ځي نور تفصیل په دې رپورت کې
کله چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ الوتکه د هوایي ایالت د واهو ټاپو ته ورسېده نو هغه او لومړی میرمن لا دودیز هرکلی نه وروسته د امریکا د آرام سمندر قوماندانۍ ته ولاړل چې د یوې غونډې په ترڅ کې یې د آرام سمندر په سیمه کې د امریکا د چارو په اړه نوي معلومات ترلاسه کړل ښاغلی ټرمپ او میرمنې وروسته د پرل هاربر بندر ته ولاړل چې د یو ایس ایس اریزونا په نامه پر هغې امریکایي جنګي بیړۍ د ګلونو ګېډۍ کېږدي چې د 1941 کال د دسمبر په 10 د جاپان د سمندري ځواکونو د حملې په ترڅ کې ډوبه شوې وه او د دې سبب شوه چې امریکا په دوهمه نړیواله جګړه کې ښکېل شي هغوی پر دغه بیړۍ هم د ګلونو پاڼې وشیندلې د هغه وخت راهیسې په ډیرو شیانو کې بدلون راغلی چې د روان کال په سر کې ولسمشر ټرمپ او د چین ولسمشر شی جن پینګ د فلوریډا په ایالت کې سره ولیدل خو ډیر شیان لا هم بدل شوي نه دي سوداګري لا هم یوه ستره ستونزه ده ولسمشر ټرمپ همداراز د خپل سفر پر مهال هڅه وکړي چې پر بیجنګ فشار زیات کړي څو په شمالي کوریا ل خپل اغیز نه زیاته استفاده وکړي
چین کولای شي ښاغلی ټرمپ ته د سوداګرۍ په برخه کې یو څه هغه امتیازات ورکړي چې د چین اقتصادي او مالي سکتور ته زیان نه رسوي
شی جن پینګ له ماو زیدونګ نه وروسته د یو ځواکمن مشر په توګه رامنځته شوی دی هغه به هڅه وکړي چې یو ښه فضا رامنځته کړي او د نړۍ د یو بریالي مشر په توګه ځان وښيي
چین همداراز غواړي چې ښاغلی ټرمپ دې ته وهڅوي چې د شمالي کوریا پر خلاف د حملې پوځي ګواښونه کم کړي ځکه چې دا به کیم جونګ اون دې ته وهڅوي چې د اټومي او توغندیو فعالیتونه لا زیات کړي
دا بیجینګ په لارو کوڅو کې ځینو کسانو د شمالي کوریا د هغه ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې چین او سیمې ته یې پېښ کړي
موږ باید د کیم جونګ اون په اړه له سوله ییزو وسایلو کار واخلو خو که هغه نړۍ پاروي او د نورو د لمنځه وړلو لپاره له زوره کار اخلي نو موږ د هغه د لمنځه وړلو لپاره له زوره کار اخیستلی شو
خو د ډیرو لپاره د امریکا د مهاجرت او ویزې په اړه د ښاغلي ټرمپ پالیسۍ د اندېښنې وړ
فکر کوم چې زیاتره خلک د ویزو په پالیسیو کې نرمښت غواړي ډیر خلک غواړي چې امریکا ته ولاړ شي هغه هیواد لا هم په زړه پورې دی
آسیا ته د جمهور رئیس ټرمپ سفر به شاوخوا دوه اونۍ دوام ولري چې پکې د جاپان جنوبي کوریا چین ویتنام او فلیپین لیدنې شامل دي
د سو خبرونو سرخط لرو د دیشنه زیات وسلوال طالبان د قندوز د چاردرې په ولسوالۍ کې وژل شوی دي د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په حق له خپل طرحه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې ده په ایران کې نن د امریکا د سفارت د نیولو ورځ ونمانځل شوه قهرجنو ایرانی محصلینو د 1990 میلادي کال په همدې ورځ په تهران کې د ایران په سفارت هجوم و او 250 امریکایي ډیپلوماټان یې 1400 ورځې یې یرغمل کړل په سعودي عربستان کې تازه اقتصادي او اجتماعي بدلونونو ځینې سعودیان خوشاله کړي دي او ډېرو نورو محتاطانه عکس العمل څرګند کړی دی. د هسپانیا یو قاضي د کتالونیا د مخروع جمهور رئیس د نیولو لپاره بین المللي خبرداری خپور کړی دی.
درمون اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا غاښ نه راځي خبرونه دوام لري.